احتجاجونو سره مخامخ شول.
ایرانی چارواکو په وروستیو کلونو کې د حجاب د مقرراتو د تطبیق لپاره خپل فشارونه دوه چنده زیات کړي دي. دوی د گشت ارشاد د شیزینه پولیسو غزمی بیا پیل کړي، هغه غزمی چې د 2022 میلادي کال تر لاریونونو وروسته ځنډول شوی وي. د ایران سپای پاسداران هم په تهران کې د ایفاف او حجاب قانون د پلي کولو لپاره یو نوې قطعه جوړه کړې ده. د لړم یا قرب پر 22 د ایران د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دارالانشا د بی حجابۍ د پریښودو لپاره د یو کلینیک د جوړولو اعلان وکړ. دا مرکز هغو ښځو ته ساینسي او رواني درملنه وړاندې کوي چې د اسلامي جامو مقررات نه رعایت کوي. د دې موضوع په ځواب کې ایرانی ارواپوهانو د ناروغانو په توګه د روغو کسانو د تورنولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. تیره اونۍ د اسلامي چارو پوهې او د ایران د حکومت منتقدې او تحلیلګرې صدیقي وسمقي او حقوق پوهې او د بشري حقونو فعالې نسرین ستوده په یو ګډ بیان کې د حجاب او ایفاف نوی قانون شرموونکی او د خندا وړ وباله. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تیره دوشنبه پر دغه قانون نیوکه وکړه او ویل چې پلي کول یې ناشونی دي، د ټولنې لخوا به ونه منل سي او نارضایتي به ایجاد کړي. پیران کې حتی ځینو مشهورو دینی عالمانو هم د دغه نوي قانون د پلي کېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دینی عالمانو له ډلې آیت الله مصطفی محقق دامات تیره دوشنبه د ایران لوړ پوړو دینی عالمانو ته په یوه پرانیستې لیک ولیکل چې نه یوازې د قانون ډېرې برخې د تطبیق وړ نه دي، بلکې دا قانون خپل هدف هم له منځه وړي او له دینی لارښوونو څخه د ځوانانو د کرکې لامل کیږي. د ایران دریو کلتوري بنسټونو هم تیره چهارشنبه یوه اعلامیه خپره کړه چې د ایفاف او حجاب په اړه وروستی قانون یې ملي ضد او تفرقه اچوونکی بللی او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سش کال یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خپرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف علم ګل سحر سره شغیدلای.
په دې کتاب کوم راغلی دي چې خاطرې مې لیکلې او راکښ راغلی ده. ما نن کتاب یو کاغذو قلم بلې خاطرې لیدلی او پاته شوی دي.
د نظم لیکلو پاړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال زی نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم، څو ورځې حتی میاستې مستې مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي. کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم.
دا منې فنا غزل لرو.
دانه دانه دردونه می لفظونه کې پیلي، غزل می د مات سره دا نارج وکړي.
د خطاطی د هنر پاړه به ووري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غوړي.
د خطاطان تشویق سي
چې زمرد پاره یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمنی کې افغانیک دفتر سشکل د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په جرمنی کې مشلي کوال او شپړن اسد الله ملکزي له چاپ شوو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
زکه چې سکار خپل وختنه چې پاتې شي د پاتې مفازه صلاحکار ساسو چې ورمره ده د سکار سمسې ته وایو چې سکار په دغه کار سره ورېږي. خو د سکار یوازې نه ځواب په قهر سره کوم دی دلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمني کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کانفرنسونو له لارې هڅې کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته ولېشتوي. افغانیک دفتر سشکل د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیی وردک اوس جرادو ته د دې کتابونو په اړه د واتس اپ له لارې پر لژلې پیغام کې وویل.
یو یې د حیوانات او نکلونو په نامه دی، د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړي دي. دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دوغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی پونم په پښتو دریا او آلمانی ژبه خپور کړی وو. کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیاتی شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیلې بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر خړی یو ځای ماشومانو ته کتاب ولولي. دغه سیغونډې هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسه ولولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دی پوهیږي چې شی لارې له بدو بیلې کړي د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو بیش لمخې ماشومان 15 دورې دي، له زیږیدو تر 3 کلنۍ، له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ، له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 خصوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي. لبی خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژیدی خاطري او تاريخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخیدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطري لیکلې دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
دا ازادي رادیو مجله په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښه صحنه چې په ژوند کې ورته پیښی شي یا په هغه کې ونډه لري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالې دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیښی مات او بریاوی او تجربه پکې بیان کړي. کرکتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وای مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. لدی څخه مطلب داده چې د زینو شیرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې لنجامې نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي. په خاطر لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د وی شپي شپ په اړه کې چې بلته په شفاهي ډول کیسه کو نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې وکسلو یکړي یا مصنوعی تلوسه پکې ځای کړی. په خاطر کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي. کرکتون کې وای چې په خاطر کې کچرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب للوستون کې سره شریک کړي اخی سپیس یاتوي. کرکتون کې په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې سبتیدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لوی تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پاره دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. د شاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
دې کتاب کې له 1980 کال نه چې ما نوموي د خاطرو ورځي درسونه په ملکه د خاطرې ملکه له دې کال نه د البته اوسه پورې دي خاطرې خو دلته نهایت 1980 کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې او بیا له طالبانو سره د دوی جګړې وو
او بالکل دا د راځه مجب دي واستي کلونه شروع شوه ده انځل سوابیا کله او ډیر برخه مغه د تنظیمي جګړو برخه ده دا به کنه غواړم تر جاله سو دراکه کله پورې دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي دا کتاب نوم چې ورته سوي دا ځاتره برخه یې غوډه کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې څه پیښه راغلي دي
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکل دي کوم ورسته بیا ولیکل
نه دا د شو چې البته دې نه مخکې کومه راته لوچې وزنی درښتنه کړه کله ونی کوم چې به ضرور وکړه خو په جنگونو کې پامغه ورځ حتی پامغه سات ملي کلی دي او هیڅ کله داسې نه شوی چې ما دې ورسته لیکلی البته باید وخت باید چې له کابل او وطن یو بیا تبرال نه باید باندې ولیکل ډیری کمی داسې دي چې شاید یو هفته باید ملي کلی نور په پامغه ورځ دا ته په یو سات لیکلی د ډیر داسې راغلي دي چې مثلا په کتاب کې راغلي دي چې خاطرې ملي کلی او راکټ راغلی دا شاوخوا یې ورانه کړی دی او حالت بدل شوی دی او ما نن کتاب کاغذ قلم بل فاتل دی دی او پاتې شوی دی دا غشم لیکلی دی مثلا دا را کټون را له او موږ پټو یا زمینه ته لاړو یم دا وکول بیا ورسته بیا بیرته شروع کړی دی چې څو وسو په هغه پیښه کې
په خاطرو کې دا غو کسانو خبرې هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي اساس په کتاب کې د نورو د خبرو نور خبرې هم مهم راخسته دي
او دا څه ویل چې تقریبا کوم یو دا چې هغه پیښه مخبل لیدلې دي او خپل شاهد و ما د بیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت قابل کوم یو غري وتلې و ما یو دمشتي نور په کابل کې مو فلم په خبرستر ګل درې دي او جنې راشه دي چې د نور خلکو روایتونه دي مثلا کله چې دفتر ته لاړو یو بل سره مخ شه کولې کنه افکارانو یا د پیښو متزمرین مې لسیل دلې دي خبرې مسکه دي خو خبرې مم راخستې دي چې مثلا څو پیښو په پلان کې منځ کې کیه په پلان کې جګړه کې دا شم راغلي دي مو
په خاطرو کې زمانه او مکان ډیر مهم دی ک موکومي خاطرې د نورو په وینا راخستې وي فکر نه کوي چې زمانه او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو
نه نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي چې یغیشت بکړي کنه کله کله نور منظم راستل شوی دی مثلا یو تاریخ ما ورته دی اړ وځ تاریخ نن دا تاریخ که ته دومره بنجی دی کنه او دغه شی وسو دغه شی وسو دغه شی جګړه وسو دغه شی وسو او بل دا شی نور شی روایت کړم دي هغه هم شمه مې لیکلې ده وخت مې لیکلې ده مثلا پرمش په نه بجې او مثلا په کټینر کې شی وسو نو امه زمانه مکان په پام کې نه وسو دي زه فکر نه کوم چې یو ځای دی غلط وي ټول په خپل وخت راځل شي دي چې یو وخت لري ودا سره یو سره لري بیا د سړي یې یا وخت مې یو هغه کده چې مکان یې غلط کی اما کله چې پیغور درخلي بیا د دې امکان نشته چې غلط وي
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبه ولې لیکن خپل احساس مو هم په خاطرو کې شریک کړ
او شمه څه داسې و چې هغه جنگونو کې څو خپلې متوبیل شي هغه احساس ډیر زیات اسلام پیوړې یو کار ورزي جوړ شایان کې ما کله چې دا خاطرې لیکلې ما البته مخ په خپل ځان باندې هیڅ باور نه درلود ژوند پاتې کېدو هیڅ هیله نه و نو ما ځان سره دا وویل ما ول ها موږ کوم روپ دی جنگ کې او دا دغه ورکه باندې چې پاته شوی خو یو څوک به ولولي چې چاپ شي خوش تر څو کني دغه شي څوک ولولي یو خلکو ته یو یو دې جنگ نه باید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو په جنگ کې څه ودی چې تبه ورو کله کله زه د دې ډلې متره د سره چې ډیر جنایتکار ډله به مثلا کنه ان دې شوی چې کله کله به ته ډیری یو څوک ډیر خطر ښکارا سي تا دې جات په بکیته خو او تبعید شي وای کله چې فوتبال لوبه روانه وي ته تدبر نه پیژنې دوه خو یو دی وی ترندای کې یې کنه موږ به تبعید شي چې ترندار به وي به نو اما کوشش وکړای دا تر دې راځي چې سپیر شي ویل راشي وشي دا دې کلمې ما هیڅ ګټه نه ما ویل نو مش خو نه یو پکې کنه پرې دې چې یو بیچاره پانه تاریخ پاتې شي او سبا ته څو کال بعد خلک دغه درسون ولي او توازی به دې چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما یو وخت باندې شو نو نو ویل دا شوارې شو نه کنه نو په شیرونو کې ما د مکالمه کې لیکل شي یواز په شیرونو کې ممکن تاسو د ما احساس پیدا کیه چې هغه د یو وخت کابل د شاریانو احساس وګوري نه دی ما نو په شیرونو یا په باجی بایتونو مې تنه کراګل دی په یو کې خو تبعیل چې احساس وو عوام دې بار نه ویل کړی چې د کتاب کې شامل کړم خو دغه شیرونو دا غلی پیښه په تکمیلولو کې وو مرسته کوله
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړی تاسو سر سب شیر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شیر لیکي نو لانجام یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کرکتون کې په دې ټینګار کې وي چې باید لانجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی دا او چاودنه شوې ده څنګه دا وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې لانجام به خبر وي او کنه
تدیر خو نه خبر شي کنه یعنی نه مالې مده چې څه پیښتي باندې دې به څه پیښتي نو هغه شي باندې چې موږ دغه غاښ لیکل او ورسته به یعنی پای به دې هغې شي پای به نو معلوم هغه به ورسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخیره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیر هنري کې شي ستاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډیرې دي که کمی
ما ولات چې شته وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز نه لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هر تاریخ چلی کې نو ډیر شاید دا ژبه هم ډیر خوندور نه دی د ما په کومه باندې کنه او وروسته مې بیا تخر فکر نه و چې ما ویل دغه د پیښو د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسېږي کنه
او د کتاب او بخښي د کتاب نوم ځکه هم دا شی پکې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او او بلکل ځکه دا کړی دی یعنی هغه نه دی دا شې نه دی چې ډیر د هنري انداز لیکل شوی ډیر هغه د پښلا کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی د جګړې یو ځکه کوم تر ټولو مستند د باورور مستند یو سند ده
له لیکوال او شاعر علم ګل سحر څخه مننه
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حافظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخور
ک نظر می دی دسترګو کمی تور رنگ د ویختو دی کمی زور د مین زړه دی حرارت ک د جذبو دی کمی چغی تا پسی دی که جنت می ده خوبو دی پا حسرت ور پسی گورم شکستایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم کمی ورزی دی ده عمر که کلون ده زوانه دی که ملگری پخوانی دی که خبری پخوانه دی هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی نه هیریگی تپلوی عذاب اختایم زپتلل یو پسی زخت ډیر خپایم که سکون زما د زړو او کستا مهربانی و کله زما لامت شوی کله ستا بدګمانی و ژوند کې ستا لیدو پرته نور سم پریمانی و دا هر څه چې را یادیږي بس غوسیم زه پتللی پسې زخت ډیر خپایم لیونتوب او کمینه زه د دواړو پوره وړی خدا زده کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی څه بې ځایه لویې هیلې څه بې ځایه به وم ستړی تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم زه په تللي پسې زخته ډیر خپه یم که خندلې مې یوازې که ژړلې تا سره دي چې هر څه زما په ذهن کې تړلې تا سره دي که غروب ته په وروستي وار مې کتلې تا سره دي په یوه یوه پسې اره اره یم زه په تللو پسې زخته ډیر خپه یم که یادونه خاطرې دي که مو شوي خپګانونه که اخیستې مو یو ځای دي تر باران لاندې ګامونه که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه هغو ټولو ته حامیمه شرمنده یم زه په تللو پسې زخته ډیر خپه یم
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیوي مجله ولوراوه اوس به له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو
موضوع مې ذهن کې جوړومه حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي سوچ ورباندې کوم 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 اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم نو نظم د غزل زما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا لیکم غزل چې د اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډېر سوچ کړی و چې مثلا کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خفه کیږي ما په شمول ټول خلک مثلا د سترګو ځیر یو محسوس مثال دی چې دا عیني واقعیت هم ده سړی چې مثلا د سترګو ځیر یې کم شي ورپسې خپه یې خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي تللي دوستان تللي ملګري تللي وختونه نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وي الهام خو زه نه ورته وایم زه ذهني حالت بولم خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانستی وي نو بیا په هغه وخت کې دا کلمات آسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخته مشکل کیږي سړی نشي کولی چې تخلیق په آسانه سره وکړي نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې تغیرات هم پکې راولم نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کړي نو هغه طبعا سم لاسي نسي کولی چې یو څه شی رسم کړي چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي او شی ورباندې رسم کړي طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه شی جوړیږي اما غزل اکثره وخت لدی متفاوت وي غزل فکر کوم د غزل لی وخو بدا د هغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ترازیو لیکلای شي
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي د ګڼو کرکتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی خو هغه ښه غزل هم چې په خپل حمیم صاحب هم ډېر لیکلي ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي و سم یو غزل لرو د امنې فنا غزل د دوی په شخ
د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړه کړي، د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړه کړي، جانان دامستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس را نمسته سندر ماره جوړه کړي، چې ستا مینه مې تا ته رسوي پروردګاره، منزل ته دې زما څومره ښکلې لاره جوړه کړي، دا څوک مو خوشحالي په ماتمونو بدلوي، دا چا مو توره شپه د سپین سهاره جوړه کړي، دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، غزله مې د مات زړه دانه را جوړه کړي، فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا وه، فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا وه، فنا نستا خوږې مینې فنکاره جوړه کړي، فنا نستا خوږې مینې فنکاره جوړه کړي، د اوښکو له جوهره مې هنداره جوړه کړي، جانانه دا مې ستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوس را نمسته سندر ماره جوړه کړي، دا چا اوس را نمسته سندر ماره جوړه کړي.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلی.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې په کمیدو ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري، د کار موندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره پیکه سوی،
ځکه دا د یو هیواد څخه لاندې راتلله مشتابلوګان او منظري چې شان به پراته چې هغه به اوغاو ته ځاګو غوړان و، او چې هغه ځای مطلق باندې مرڅخه هغه ته دی خو
یو محل د کندهار شهر په بلابل برخو کې د خطاطۍ دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې ورستوي کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورس تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو رئیس په کندهار کې د خطاطۍ دکانداري وای، مخکې کلونو کې به د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو لامل کاروبار شو. د شاغلی همت په وینا هغه وخت کې به په شونځیو او روغتیايي مرکزونو دیوالي لوحو پوسټرانو او نور ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژوره غېسوي.
مخکې د موسساتو دغه کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کول، مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و، نو اوس هغه د موسسات کارونه باندې په زموږ لاسي کار هم سره درېدلې دي، او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بل خواته ولاړ سو، نو زموږ کارو کې سب شدید از موږ غي یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډیر بخښ شاته ولیدلې دي.
خطاطان وای د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټوله نه و چې رسامان و او خطاطانو به پکې خپل آثار ننداري ته وړاندې کول، خو د نوو تاهولاتو په پایله کې د غټولنې منحل شو او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه تر سره کیږي. د جاوید او سناولا په نمونه د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه وکړي او د غوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپي خدمات اوس ستر ډېر دي. چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمک پټي د پرندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي په دزمش پر لاسیکای د اغیزې ډیره کړې. د دولت سوم دغه پایښ دي، مثال دغه خطاتانو ته مثال یو دغه سده یو نندارتون و د خطاتان تشویق سي
چې زمرد لپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثر چې دی هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ اثر بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا او رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله د خطاطانو کارونه ساده شوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه شوي.
دا چې ډېر موږ شغات غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې، او که دا کار مستاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مستاسو ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوق چې د خط سره درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څبان دي زر کال مخې نه لري. نستالیک سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ ژورري شلري. په تیرو پیړیو کې به خطاطانو قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل، لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یوې بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په پجماتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي، او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیره قران کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه اریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم تاسو لپاره زما ډالې ده.
هو خما کاغم تامي سلام غما کوا غم تامي سلام غما کوا غم تامي سلام غما کوا غم تامي سلام د چیر زای مینه زما زما د
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغې چې دا معتبر جایزه د دوبۍ د عرب ضیافه په اتم نړیوال فستیوال کې اخیستې، د سیشن بی پورس ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د خپلې موسیقي او فعالیتونو له لارې د افغانستان د ښځو غږ واوسي. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې جایزې اخیستل دا څرګندوي چې د افغانستان ښځې آن په سختو شرایطو کې هم کولی شي وځلی شي او په نړیواله کچه اغېزمنې واوسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبۍ کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبر جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او انجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربېره د خپلې موسیقي او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ ووسی.
افغان شده ده تاسوب ده حاکمانو لخوا لحری خواد زورول کیجی، خو ده زخمی وجود او تپی روح سربیا هم نتسلیمی جی. ننز ما جاغ ده افغانستان ده ملت جاغ ده، ده هغی دردیدل شده جاغ ده چی پرمخی طول دروازه ترل سوی دی. که شوانزی او پوهنتونه نوربانی بندی جی، خو زموج ارمانونه با هر خند مات کری. باور لرم چی موش ده افغانستان شده با آزادی تجربه کرو، که ده سندرو للاروی او که پا نورو برخو که.
چی در بخشای دیگه؟
دی عرب ضیافه نړیوال فستیوال هر کال په متحده عرب اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقي، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړي او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډیر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله فریسا مبارز د آریانا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناکه بولي.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آریانا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوی قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، زوان دي اوي زان وینم وای پشندو سروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي. مینه اور سنم میرا باندې بل دے راستا د مینه اور سنم میرا باندې بل دے پر هر می تسل سر شک نہ وای پکټرو ستی پر عاشقاں دینم اے مستخار ہوئے ستی پر عاشقاں دینم اے مستخار ہوئے عشقی غم دے ماولی دل استر کے تیار گزارے بم دے ماولی دل استر کے تیار گزارے بم دے تب بن جڑی گما اس کا پتر ہوئے ستی پر عاشقاں بنا مستخار ہوئے ستی پر عاشقاں بنا مستخار ہوئے سکنا مرز میں نور دے دا عشق والا ساند اشنا گرانے پہ غور دے دا عشق والا ساند اشنا گرانے پہ غور دے لے گلے میرے بار دے ارتا وی نن پزار ہوئے ستی پر عاشقاں بنا مستخار ہوئے ستی پر عاشقاں بنا مستخار ہوئے خبر گلے میں سہر دکھنا شما ذکر رے گلے میں سہر دکھنا شما ذکر اسے دگا ملا پسر شم وائی پتی مصر ستی پر عاشقاں بنا مستخار ہوئے ستی پر عاشقاں بنا مستخار ہوئے بے زان دے ابے زان بنا وائی پشم دسر ہوئے ستی پر عاشقاں بنا مستخار ہوئے بے زان دے ابے زان بنا وائی پشم دسر ہوئے ستی پر عاشقاں بنا